مشال راډیو د مهال په پیښور کې د ماسپښین درې او په کابل کې دوه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل او عبدالحی کاکړ درته خلاص کړل. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ ولیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه ویاند عبدالحی کاکړ.
سرټر کې د چین حکومت به له قبایلي سیمو څخه د کور کسو کسانو د بیا ودانۍ او د دوی د سیمو د ودې لپاره د لسو میلیونو ډالرو مرسته کوي. افغان چارواکي دعوه کوي چې بې پایلټ الوتکې په میدان وردګ ولسوالۍ کې د یو مهم جنګي قمندان په ګډون د افغاني شبکې لس وسله والو وشلې دي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر د روس له ولسمشر څخه مننه کړې چې د ایران د ایټم پروګرام په سر ته رسولو کې مهم رول ولوباوه. وسم د خبرونو تفصیل. د چین حکومت به له قبایلي سیمو څخه بې کوره کړل سوو کسانو د بیا ودانۍ او د دوی د سیمو د ودې لپاره د لسو میلیونو ډالرو مرسته کوي. په دې اړه د دواړو هیوادونو چارواکو پرون په اسلام آباد کې پر یوه لوازنامه لاسلیک وکړ. د پاکستان د خزانې وزیر ساکډار یو بیان جاری کړی چې پکې ویل شوي چې د چین مالي مرسته به د بې کوره کړل سوو کسانو ډېر کومک وکړي. خو د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل سوو کسانو د کمیټې یو مشر ملک غلام خان وزیر ویلي چې د دوی په نامه راغلي پیسې پر دوی نه لګېږي.
مونږ د تقریبا څومره پندونه د بانا زمونږ په نام راځي او په مونږ باندې بالکل په سو کې 5% روپۍ خرڅېږي او باقي دغه 95% کومې پیسې دي دا به بالکل هی بشي.
دا تړون د چین د ولسمشر د هغو ژمنو برخه ده چې د 13 اپریل په میاشت کې کړې وه. د پاکستان فوج مشر جنرال راج شریف پرون په پېښور کې ویلي د آرمی پبلک سکول په برید کې ککړ زیاتره وسوال وژل شوی او د اورپکو په ضد د په وینا عملیات دوام لري. نوموړي دا څرګندونې پرون د آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شوو ماشومانو له کورنۍ سره د روژه ماتي په موقع کړي. په دې موقع د فوج مشر ول هیڅ مذهب او ټولنه د سکول پر ماشومانو د برید اجازه نه ورکوي. د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تیر کال د دسمبر په 14 په ترګر برید کې د لسکونو ماشومانو په ګډون یو نیم سل زخه زیات کسان وژل شوي ول. د فاټا انډستری لپاره د منصوبه بندی او ودی سټینډینګ کمیټي یو څلور رکنی زیلی کمیټي جوړه شوې ده. له قبایلي سیمې د قومي اسمبلی غړي کیسر جمال چې د کمیټي ممبر هم د نن مشال ریډیو ته ویل چې د کمیټي کار د انډستری کارونو ته عملی بڼه ورکول دي.
خبری خبره دا چې د یوسور زمخي هغه سرچ کمیټي جوړه شوله چې د ویسي اپوینټمنټ وکړي هغه سره ډیولپمنټ لیست کې کار نه کیږي. نو دې کمیټي مقصد دا ده چې د کم د دې منځ کې رکاوټونه دي چې دا ټول ختم شي او زر تر زر په دې باندې کار شروع شي. امید لرو چې دې کال کې ان شاء الله موږ په خلکو له خوشحالي وي.
د فاټا انډستری جوړولو اعلان د پیپلز ګوند واکمنۍ په وخت سوې خو د جنو اختلافات او انتظامي ستونزې لوجه ور باندې کار د ځند ښکار دی. د کشمیر په پوله د پاکستانی او هندي پوځیانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې وشزه وشل شوی. د چارواکو وینا د هند ترواک لاندې کشمیر کې لشتلج څلور کسان زخمیان شوي دي. د هندي سرحدي ځواکونو یو جګپړو چارواکي ډیپارک وویل پاکستاني پوځیانو پولې ته نږدې په یوه کلي ماټر ګولۍ ورولې چې په نتیجه کې وشزه وشل شوي او درې نور ولسي وګړي شوبل شوي دي. دی وایي چې دا پیښه تېره ورځ د پراګوال په سرحدي سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې پاکستاني پوځیانو په پوله په یوه هندي پوځي وکړي. هند او پاکستان دواړه په یو بل تورون لګوي چې لومړی ډزې کړي دي. افغان چارواکي دعوه کوي چې د بهرنۍ سرتیرو بې پایلټ الوتکې په میدان وردګ ولسوالۍ کې د یو مهم جنګي قمندان په ګډون د حقانی شبکې لس وسله وال وژلې دي. د والي ویند عطب الله خوږیاني مشال لري ته وویل چې برید نن سهار وختي سوی دی.
هغه وسلوال مخالفینو باندې هوایي برید شوی کوم چې لوړان دي د جلیل ولسوالۍ په پیښه کې لاس څنګه د دوی طرحه کوونکي وو. په دغه هوایي برید کې د حقانی شبکې اړوند لس وسلوال مخالفین چې وي قومندان دی وژل شوی دي.
اتاوله خوګیانی زیاته کړه چې هم دغه وژل شو وسوالو څو ورځې وړاندې په جلریس کې د سیمه ایزو پولیسو پر پوسټه برید کړی وو. 28 تنه یې وژلې وو. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه مننه کړې چې د ایران د ایټم بشپړ تړون په سر ته رسولو کې هیواد مهم رول ولوبوي. باراک اوباما له نیویارک ټایمز ورسپانې سره په مرکه کې چې د جولای په 14مه یې کړې ویلي چې له روس پرته به چې ظاهرا پر تهران له خپل نفوذ کار اخیستی چې د هغه څه پر ځای دي چې دوی غواړي یو سخت موافقه ومني یو تړون ممکن نه و. ښاغلی اوباما زیاته کړه روس د یو سخت تړون لپاره له دوی سره مرسته وکړه. دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې د غراز په دې موافقه کړې چې د دغه تړون د عملي کېدو لپاره به له نږدې همکاري کوي. دوی هم دا شان د شام د جګړې په ګډون پر نورو موضوعاتو هم خبرې کړې دي. د امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له ایران سره د اټومي تړون د قرارداد مسوده استولې څو پر ایران لګول سوي بندیزونه لرې کړي، خو پر تهران به د وسلو او د بالیسټیک توغندیو د ټکنالوژي بندیز پر ځای وي. تمه ده چې امنیت شورا د راتلونکي اونۍ په لومړۍ کې د مسودې ته رای ورکړي. د هغو ډیپلوماټانو په وینا چې د خپلو نمونو له څرګندونو څخه ډډه کوي، په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمانتا پاور د دې مسودې د تاویز په اړه د امنیت شورا غړو ته د تړلو درازو شاته معلومات ورکړل. د سمانتا په وینا د امنیت شورا له پریکړې سره سم به پر ایران د ویانا د خبرو له مخې بندیزونه لرې سي. د امنیت شورا د دایمي غړیو برتانیا، فرانس، چین، روس او د امریکا استازیو د وینا ویانا په خبرو کې ورله مخه د دې پریکړې تایید کړې دي. د یوکرین ولسمشر پترو پروشنکو په آئین کې د بدلون یو مسوده د یوکرین پارلمان ته سولې چې پکې د دې هواد جنوب ختیځو سیمه ته خودمختاري ورکول سوي. د پارلمان په ویپاڼه کې وسوي چې د غوړاندې سوي مسوده د دونیتسک او لوهانسک سیمو د ځانګړي سیاست ورکوي. امریکا او د فرانس او جرمني مشرانو له پروشنکو غوښتي چې د مینسک د تړون د عملي کېدو لپاره دي چې له مخې د غسیمې خودمختاري کېږي په آئین کې د بدلون پارلمان ته وړاندې کړي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم سراج زهیر د موسم او کرنسی له قیمتونو سره.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 102 روپی 80 پیسې اغستل کیږي او په 103 روپی 15 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 101.5 روپی او 50 پیسې او په 101.5 روپی 50 پیسې. یو یورو په 112 روپی او په 112 روپی 25 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپی 80 پیسې او په 23 روپی 15 پیسې. او د سعودي عرب ریال په 20 روپی 10 پیسې او په 20 روپی 15 پیسې. او یو افغانی په یو روپی یو اویا پیسې او په یو روپی درې اویا پیسې. او 228 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې باران وي او کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 14 او کم نه کم 25، بنو کې 22 او 25، او کوټه کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 48 ډیګري سینټی ګریډ وي.
نامشال رادیو د اوزموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. چین د قبایلي سیمو بیا رغونې لپاره د $1 کروڑ مرستې اعلان کړې دي، خو د هغو سیمو ولس بل څه وایي.
څومره پندونه د بانا زمونږ په نام راځي او په مونږ باندې 5% روپۍ خرڅېږي.
د قبایلي سیمو زده کوونکي وایي حکومت د ژر ورته پوهنتون جوړ کړي. په میدان وردګو کې د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وسله وال وژل شوي.
په دغه هوایي برید کې د حقانی شبکې لس وسله وال مخالفین چې قومندان دی وژل شوي دي.
په خبرونه کې د فاریاب ولایت نامنې په اړه هم رپورت لرو. په روښانه مستقبل خبرونه کې به د ښوونې او روزنې د ارزښت په موضوع بحث وکړو.
کلتوري تعلیم سره سره داسې د امن بنیادي فکر ماشومانو ته د سر ځای ذهن کې پوزي عمل کې وکړي شي.
له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. چین د قبایلي سیمو کډوالو بیا په خپلو سیمو کې د آبادولو او هلته د ټولنیز پرمختګ لپاره د $1 کروڑ مرستو اعلان کړی دی، خو د قبایلي سیمو مشران وایي تر دې مخکې هم یو شمېر هیوادونو د قبایلو لپاره پاکستان ته پیسې ورکړي دي، خو حکومت یې دوی ته نه ورکوي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال سراج زهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کی د شروع په ماخام په پاکستان کې د چین سفیر سن وای ڈونگ او د پاکستان د اقتصادي چارو ډیویژن سکتر محمد سلیم سیٹی یو لوازنامه لاسلیک کړه چې تر مخه به چین ډیر زر پاکستان ته د بیکور شو خلکو د بحالۍ او په فټه کې د سماجی سانګې د پرمختګ لپاره $1 کروڑ ورکوي. په دې مرسته باندې د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اساک ډر یو بیان کې ویلي دي چې له دې مرستې به د کډه کوونکو کورونو مسلې په خشن هوارې شي او په واپسۍ کې به علاج وشي. خو بل طرف ته جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی مولانا جمال الدین وای چې دوی په دې مرسته باندې د چین مننه کوي، خو د دې مرستې به دوی ته هیڅ فائدہ ونه رسي ځکه چې دا د حکومت کورته زی او حکومت یې هغه شان نه خرڅ کوي. د نوموړي په وینا باید چې حکومت د فاټه د اولس لپاره زیات نه زیات فند ورکړي. جمال الدین زیاته کړه
کوم خلک چې کورونا وران شوی دي هغه د چا د کروڑاو دي، د چا د 100 لاکھ دي، چا 150 لاکھ دي، یعنی په 100 لاکھ نه کم د چا کور نشته او حکومت ورته صرف او صرف 4 لاکھ روپے ورکوي. بده باندې څه کیږي په 4 لاکھ روپے باندې هیڅ نه کیږي. په کارداري چې حکومت 100 روپے زیات کی حل کارداري ته 100 پروژه حل ته منظور کی، نو لہذا حکومت په کار دي چې 500 سره وي حکومت طریقہ ورته اختیاروي موږ دپاره چاندي کوي. په کارداري د قبایلو هغه مشکل چې کوم د قوم او د ملت لپاره قرباني ورکړه کنه د هغې په مرحم باندې پاټه ولګوي، په دې یو ₹1 باندې هیڅ نه کیږي. دا د موږ لپاره هیڅ نه کافي دي.
کله چې مشال ریډیو د قبایلو یو مشر او د شمالي وزیرستان د متاثرینو د قومي کمیټې جنرال سکتر ملک غلام خان وزیر نو پوښتل، نو هغه وی چې له دې وړاندې هم د فاټه لپاره ډیر فنډونه راغلي دي خو دوی ته نه ورکړل کیږي. نوموړي وی
د پاټه په نام باندې مخکې هم ډیر فنډونه راغلي دي او داسې امریکا مخکې 25 کروڑ ڈالر اعلان یې کړی و د پاټا د وقفۍ لپاره. موږ خو د تقریبا څومره فنډونه د بانا زمونږ په نام راځي او په موږ باندې بالکل په 100 کې 5% روپۍ خرڅېږي او باقي د هغه 95% کومې پیسې دي دا به بالکل هی بشي. او موږ د چانه شکر ګزار ځکه چې موږ د قباله د ناز وزیرستان په نام یې وبللو چې موږ په صحیح طریقه ورسېږي او زمونږ هلته دوکانونه مارکیټونه کورونه ړنګ شوي دي او موږ نه راډ هر نه قانونه شوي دي او چې پام د بسای طریقہ باندې خرچي او لیکن نه دا امید نه لري دا پیسې زمونږ په لګا کې بسای طریقہ باندې خرچيږي.
د ذکر ته لدی وړاندې هم د چین حکومت پاکستان ته د فاټه د پرمختګ او بحالۍ لپاره $2 کروڑ 90 لک ڈالر امرستا ورکړی و. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د قبایلی سیمو په اړه یو بل رپورټ. د قبایلی سیمو پونتون لپاره د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پلان او پرمختیا قائمه کمیټې یو 4 کسیزه بله کمیټې جوړه کړې ده چې پکې به د قبایلی سیمو د پوهنتون کار پیلولو او نورو چارو جاج اخیستل کیږي. هلته د قبایلی سیمو زده کوونکي وایي له 13 کلونو راهیسې د قبایلی سیمو پوهنتون جوړولو خبرې اوري خو اوس د حکومت دا پوهنتون ورته جوړ کړي. تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د نیم قبایلی سیمینا منتخب د قومي اسمبلی ممبر او د یادې سب کمیټې غړي قیصر جمال مشال ریډیو ته وویل چې په تیر حکومت کې د فاټا یونیورسيټي لپاره ځمکه اخیسته شوې و خو د ځنو ستونزو له وجې پرې تر اوسه کار شروع نه کړی شو. نو د کمیټې د جوړولو مقصد هم دا دی چې نه صرف د ستونزو هوارې کړی شي بلکې دوی به کوشش کوي چې زر تر زره په یونیورسيټي کار شروع کړی شي. نو موري زیات کړه
د فاټا چې کوم د یونیورسيټي دا چې دې کوم مسائل دي او د څه وجې دا اوسه پورې جوړ نه شول لکه سی چې کوم اپوینټمنت وو د اوسه پورې هغه هم بیسار و. خوشخبری خبره دا ده چې د یو څو ورځې مخکې هغه سرچ کمیټي جوړه شوله چې د وی سي اپوینټمنت به کیږي هغه سره ډیولپمنټ لیست کې کم کار نه کیږي. نو دې کمیټې مقصد دا ده چې د کم د دې منځ کې رکاوټونه دي چې دا ټول ختم شي وزر تر زره په دې باندې کار شروع شي. په دې چې د فاټا دومره غټې آبادۍ لپاره صرف د یو یونیورسيټي دا او بدقسمتۍ نه دې کې مخکې چا داسې توجه نه ده ورکړې. امید لرو چې دې کال کې به انشاءالله موږ د فاټا خلکو له خوشخبری ورکړو.
د فاټا سره تعلق لرونکي طالب علمان که یو پلو په دی یونیورسيټي د خوشاله سرګندونه کوي نو بل پلو وایي چې دا یونیورسيټي باید په داسې سیمه کې جوړ کړی شي چې ورته د هر ایجنسی زده کوونکې په اسانۍ سره تللی شي. د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکو بلال محسود چې په اسلام آباد کې زده کړې تر سره کوي وایي
موږ چې کله خپل علاقې د فدرل سره کمپیر کوي بیا افسوس دی چې شي کنه چې په اسلام آباد چې په هغه غالي شي یونیورسيټي دوه زه خدای وایي کنه چې فټه تایوان یونیورسيټي نه دوه پکور پکور دوه چې په هغه ایجنسی شي وایي یونیورسيټي وایي چې هغه نه مطلب د تعلیم چې کی مشوره دوه هغه سره چې تاسو وی خلک د غیب نسبت په هغه باندې هنده راځي ته फायदा شو. خو خیر بیا ها ښه خبره به شیخ فاټا خلک د پرایوا غوښه یونیورسيټي د فاټا په نوم باندې جوړی شي.
د پیښور یونیورسيټي په خوانی وایس چانسلر او تعلیمی چارو کارپو پروفیسور قبله ایاز وای ک په صحیح مانو کې د فاټا په یونیورسيټي کار وکړي شي نو په سیمه کې به ور سره ډیر خبر بدلون نه راشي.
تر اوسه پورې خو د لیټ کېدو وجه دا وه چې د وایس افسر تعین نه و، ځکه چې زمونږ په دې ملک کې د وایس افسر د تعین دپاره ډېر مراحل وي. دا یو ډېر ښه منصوبه ده، او که چېرته په صحیح معنو سره د فاټا یونیورسټۍ باندې کار وشو او د دوی د اهداف تعین وشو، نو ماته یقین دی چې په فاټا کې به ډېره اهمه تبدیلی راشي.
د یادونې ده چې د 2009 کال په جنورۍ میاشت کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د هغه وخت د فاټا نه منتخب غړو ملاقات کړی و، او وزیر اعظم دې غړو ته باور ورکړی و چې ډېر زر به په فاټا کې د بین المللي معیار یوه یونیورسټي جوړولی شي. دا دې هم یادوي چې د فاټا یونیورسټۍ منظوري پخوانی صدر آصف علي زرداري د 2014 کال په مئی میاشت کې د آئین د آرټیکل 240 تر لاندې ورکړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د میدان وردګو چارواکي وایي د بهرنیو سرتیرو بې پیلوټ الوتکې په برید کې 10 وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي دا ډرون برید نن سهار د وسلوالو پر یو پټنځي شوی چې پکې د دوی په وینا د حقانی شبکې وسلوال وژل شوي دي. تفصیل سید شاه سقیم راکوي.
د بهرنیو سرتیرو یوې بې پیلوټ الوتکې نن سهار وختي د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د طالبانو یو ځاله په نښه کړې چې پکې 10 تنه طالبان وژلې دي. په وژلو شویو وسلوالو کې د طالبانو یو تن وتلی جنګي قومندان هم شامل دی. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیانی وایي پر وسلوالو دغه برید نن سهار وختي د کابل بامیانو پر لویه لاره په چاریکه سیمه کې شوی دی. دوی وایي همدې طالبانو څو ورځې وړاندې په جلریز کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو بریدونه کړي وو او 28 تنه یې وژلي وو.
د جلریز ولسوالۍ اړوند سیمه کې هغه وسلوال مخالفینو باندې هوایي برید شوی، کوم چې وړاندې د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې لاس څنګه د دوی طرحه کوونکي وو. په دغه هوایي برید کې د حقانی شبکې اړوند 10 وسلوال مخالفین چې وي قومندان دی وژل شوي دي. خوشبختانه په دې برید کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د یو بل خبر له مخې نن سهار د کابل کندهار پر لویه لاره د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د مسافرو یو 303 ډوله موټر پر مین ختلی او موټر چلونکی ژوبل شوی دی. په دغه پیښه کې نورو مسافرو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی.
د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف تیر ماښام د پیښور په سکول برید کې د وژل شویو او ژوبلو د کورنۍ او لغړو سره روژه ماتی وکړ. د پاکستان پوځ عام اړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په یو بیان کې وویل جنرال شریف د تیر کال په ډسمبر کې د آرمی پبلک سکول برید ښکار شویو له کورنیو سره غمرازي وکړه او ادعا یې وکړه چې په برید کې ککړ زیاتره وسلوال وژل شوي دي. جنرال شریف زیاته کړه چې د وروستي وسلوال تر وژنې به عملیات روان وي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د ایس پی آر یا د پاکستان فوج د عام اړیکو ادارې لخوا د جاری شوې خبر پاڼې تر مخه د فوج مشر جنرال راحیل شریف 13 ورځ پیښور کاپس هډکوارټرز کې آرمی پبلک سکول کې د وجلې شویو ماشومانو د کورنیو د غړو سره یو ځای روژه ماتی وکړو. جنرال راحیل شریف د ماشومانو د مور او پلار سره وار په وار ولیدل او غمرازي ورسره وکړه. د ایس پی آر په وینا د فوج مشر په دې موقع دا هم وویل چې د آرمی پبلک سکول برید کې ککړ زیاتره ترهګر وجلې شوي دي او دا چې د پاکستان له خوري د اخري ترهګر تر ختمون پورې به فوجي عملیات روان وي. د پوځي عملیاتو په اړه د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر صاد وایي چې پاسکری اړخ باندې د فوځي اپریشنونو ګټې ترلاسه شوې دي، خو د پوره امن ټینګول لپاره به د پوځي اپریشنونو وروسته په انتظامی چارو باندې توجه ورکول پکار وي. نوموړي زیاته کړه چې د ترهګرۍ په مکمله توګه ختمولو لپاره حکومتونو لپکار دي چې عدالتونو، تاڼو، تحصیلونو او په نورو سرکاري ادارو کې عام ولس ته انصاف او خپل حق ورکړي او بیا په خاصه توګه د قبایلي سیمو په قانون کې اصلاحات د امن د ټینګښت لپاره تر ټولو زیات ضروري دي.
غریب سړی ته خپل حق ملاوي استاد چې کوم نریټیو کوي نو زموږ نیشنل نریټیو سره تر څو پورې موږ دا نریټیو بدل کړی نه دا به څنګه موږ صفر ته راوړو.
د پاکستان فوز لخوا په شمالي وزیرستان کې د تیرو 14 میاشتو راهیسې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذب په نوم عملیات روان دي او په خیبر ایجنسی کې د خیبر 2 اپریشن په نوم عملیات د تیرې میاشتې په 15 نیټه سر ته رسیدلې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د پاکستان ولسمشر اعلان کړی دی چې د روژې میاشتې او د اختر پر مهال به د ځنو بندیانو چې په زندانونو کې دی او جرمونه په ثابت شوی دي د هغوی په سزاګانو کې کمښت راولي، یعنی هغه سزاګانې به ورته کمی. پر دې موضوع باندې له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د پاکستان صدر ممنون حسین د وړوکي اختر په موقع د وزیر اعظم نواز شریف په سفارش د قیدیانو په سزاګانو کې د کموالي اعلان کړی دی. د چهارشنبه په ورځ ایوان صدر نه جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې په جیلونو کې 10 سنانه چې ورسره ماشومان دي اغوی ته د یو کال خصوصي رعایت او داسې نابالغ ماشومان چې د سزا زیاته برخه یې مکمل کړې ده د هغې نوره ټوله سزا معاف کړې شوې ده. د دې نه علاوه داسې قیدیان چاته چې د عمر کې سزا شوې ده د هغې په سزاګانو کې درې میاشتو کمې او نور ملزمان چې عمرونه یې 60 کالو پورې دي که هغه نارینه او زنانه دي په سزاګانو کې د 15 ورځو کمی شوی دی. د ذکر ده د سزاګانو په دې کموالي کې د هغه مجرمانو په سزا کې کموالی نه دی شوی څوک چې ترهګرې، ملک دشمنه کاروایانو او سنگینه جرمونو کې ککړ دي. د سزاګانو کموالي اعلان په اړه د بشري حقوقو کارپوه شیر محمد خان وایي دا یو ښه قدم دی چې حکومت یې په خاص موقعو چتوي، باید چې دې سره سره حکومت د ژوند په نورو اړخونو هم توجه ورکړي چې جرمونو کې کموالی راشي.
دا خو زما په خیال چې ډېر مثبت قدم دی او زمونږ خو یقین دی او زمونږ سوچ دا دی چې سزاګانې چې دي دا یوازې د معاشرې د اصلاح وسیله نه ده، بلکې معاشره کې نور هم داسې خرابې شته چې هغې په ذریعه باندې مطلب چې د خلکو دا جرایم چې دي دا کمېدی شي. نو دا مثبت خبره ده، خاص کر د ماشومانو لپاره چې کوم فیصله شوې ده نو دا ما په خیر کې ډېره زیاته مثبت ته او د دې مونږ مطلب چې لکه فاید کو خو دې ته په ښه نظر باندې ګورو.
د قانوني چارو کارپوه اکبر هوتی وایي داسې کموالی د کېدیانو کورنو ته ځکه فایده ورکوي چې هغې ته د کفالت یوه ذریعه میلاو شي.
هغه ماشومان چې هغې نابالغه دي د هغې د تعلیم تربیت کې یو رکاوت یو مسلې او هغې راغلا شي نو هغې خپل سبقونه شروع کړي یا د خپل خاندانونو سره ځکه چې ماشومانو او مور پلار هم کېدی شي او د هغې سره د هغې اټیچمنټ د دغې دا هم دي ګوري چې هره دا ماشومان لاشي نو دغه یو امپیکټ پاتې کېږي چې هغه به د خاندان ته میلو شي. یا زنانه شو نو زنانه خو بیا ډېر داسې د احتیاط د هغې زموږ په معاشره کې نو هغې ته د خپل خاندان سترې دي حکومت لکه څنګه ووایي او د جرمونو یا د جرایمو یا د مجرمانو د دې نفسیاتي مسلې ډېرې نو چې دې ته داسې قسمه یو بونس ویلو شي نو بیا هغې کې ډېر داسې دي چې هغې بیا خپل سم ژوند ته رجوع وکړي او خپل سم ژوند کوي.
واضح دی د اختر په شان په خاص ورځو د پاکستان صدر د وزیر اعظم په سفارش د قیدیانو په سزاګانو کې د یو صدارتي حکمنامې تر لاندې د کموالي اعلان کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د تھامسن په نوم یوې نه حکومتي ادارې په خپل رپورټ کې ویلي تیر کال په نړۍ کې د مرستندوی ادارو پر کارکونکو تر ټولو زیات بریدونه په افغانستان کې شوې دي. دا اداره په امریکا او برتانیا کې مرکزونه لري او په خپل رپورټ کې وایي په روان کال کې هم په څلورو کې یوه برخه بریدونه په افغانستان کې شوې دي. احمد شیبر معلومات راکوي.
په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې د مرستندوی ټولنو پر غړیو 190 بریدونه وشول چې اکثره په افغانستان کې وو، خو د دا ډول بریدونو شمیره د وړم کال په پرتله 150 کې تیر کال لږه وه. تھامسن مؤسسه د مرستندوی ټولنو د امنیتي غړو په وینا په خپل راپور کې وایي چې په 2015 کال کې د دغو وژونکو بریدونو له څلورو یوه برخه په افغانستان کې شوې دي. د دې راپور له مخې تیر کال په افغانستان کې 450 بریدونه د مرستندوی ټولنو پر کارکونکو شوي وو. د تھامسن مؤسسه په باور د حمله وروسته تر هغه زیات شوې چې نړیوالو له دغه هیواده د خپلو ځواکونو په وتلو شروع وکړه. د نړۍ په وشت هیوادونو کې د مرستندوی ټولنو پر 309 غړو تیر کال بریدونه وشول چې 160 تنه یې ووژل، اته اتیا یې ټپیان کړل او 121 تنه یې هم برمته شول. د تھامسن مؤسسې د راپور یو چمتو کوونکی ابي سټوارت وایي د تیر کال د بریدونو له مخې په هغو هیوادو کې د خیریه ټولنو هڅو ته اندېښنې زیاتې شوې دي چې امنیت یې ښه نه دی. په راپور کې تر افغانستان وروسته په سوریې، جنوبي سودان، مرکزی افریقا او پاکستان کې د خیریه ټولنو لپاره کار کول ګران بلل شوي دي. ویل کېږي چې د ټولې نړۍ پر مرستندوی ټولنو 15 شپېته په سلو کې بریدونه په همدغو 15 هیوادو کې شوي دي. تامسن مؤسسه بیا تیر میاش په بلخ کې د وی چکی مؤسسه د نه تن افغان کارکونکو وژلو ته اشاره کوي چې لمړی یاغیان وتشتول او بیا یې ووژل. په راپور کې تر دې مخکې د روزګان پیښې ته اشاره شوې ده چې هلته د ماشومانو د ملاتړ د ادارې 15 افغان کارکونکو یرغملو برم تکړل او بیا د هغوی جسدونه وموندل شول. تمه ده چې د تامسن مؤسسه بشپړ راپور ډیر ژر له رسنیو سره شریک شي، خو دغه مؤسسه وایي چې لا هم افغانستان د مرستندوی ټولنو لپاره خطرناک دی.
احمد شیبر رپورٹ موارد د نیمه قبایلی سیمې لکه مروت اوسیدونکي وایي پر حکومتي اعلانونو سربیره د روژې میاشت بې له بجلی په سخت ګرمۍ کې تیر کړه. په دوی کې ځینې خلک چې حکومتي کارکونکي دی وایي له څلورو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي. ځینې نور وایي په روژه کې ګرانی زیاته شوې وه. د افار لکه مروت اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د اختر پر مهال دی ورته بجلی هم ورکړي او د دوی ستونزو ته هم پاملرنه وکړي. سیلاب مسجد معلومات راکوي.
روژه دا میاشت دوی سرنګ تیره کړه. د امن او انصاف په حواله سره د انډیا سه دوی صحیح هیله تامه لري. شاکر بیٹھنای بیایي
وزیر اعظم تا اعلان کړو په هغه وجود بجلی دومره کم وا چې بالکل د نسب برابر وا. خلکو ډېر په تکلیف سره روزي ونیولې. اخر دا دې تیر ته خدای دې وکړي چې سبا یې په خوشی سره ولمانځو.
د خاصدار فورس یو سرتیرا ارشاد بیٹھنه خپل او د بچانو د عيد خوشحالۍ نیمګړې بولی. زکات چې د دګي فورس تن خاګانې د څلور میاشتې نه باندې دي. ولی محمد بیٹنای دے روزے میاشت او نرخونو پا بارکش پا دا رنگ جاگے جی محیب اللہ بیٹنا یائی چھ امن وی انصاف وی بیا ہر روز عید عید دائی
نن مرا دیر سما روزہ دا او سبا تا امین دا شہید پے او عید پاسو خواندی چھ انصاف وی او امن مر بد دیوا کو چھ خیبر پن خو فار چھ امن او انصاف رائے چھ
دغو کا بیلانو دے حکمرانانو عالمانو او ملایانو نہ غشتنا وکڑلا چھ اسلام یو وطن او قوم یو دای زکا حکمرانانو علمانو او ملایانو تاہا پکار دا چھ دئی دل منزل پریکڑا پیواو رس کاوی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
اوریدونکو په تیرو څو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د خیبر د باړې کډوال په خپلو کورونو کې اختر لمانځي. دا کډوال د کلونو تر عملیاتو وروسته خپلو کلیو ته ستانه شول، خو وایي اوس هم د اختر له خوشحالۍ ځکه بې برخې دي چې نه نوې جامې لري، نه پیسې لري چې د اختر لپاره خواړه واخلي، او نه هم په خپلو کلیو کې په آزادانه ډول ګرځېدای شي. همدا لامل دی چې د دوی په وینا اختر به یې بې له خوند تیر شي. فرهاد شینوار باړې ته د ستنو شویو خلکو حال راکوي.
دغه خلک وای چې خو او شش پکا لپس با په اول ځل وړوکه اختر په خپل کلیو کې لمانځي. خو دلته کورونا ویجاړ پراته دي او د وګدې بیکوري او بې وسایل مل په سمتوګه د اختر لمانځلونه به برخي دي. په دې حق لا باړې تاسو تن شو یو تن عبدالمیران پردی مشال ریډیو توای
چې کم اختر مخ کې کېدل او په دغه زبون دی مو نو هغه اختر وسته مو داسې نشته لري چې لکه نم د ماشومانو کپڑے دے واسه کیگی، نم دا خبر رو چې د اختر ورځ یا نور خواګه دے واسه کیگی. ویلې چې زه بدلیو چې کم څه متا د حکومت پاکستان نه ملو هغه 15000 روپے او چې بازار لا لړو په دام پینو چې ورکه شو غا څو شو. خو صرف مو د دغه ملک ارمونیو چې ملک لا واپس او په خیرات او په ملک د امن امان وي.
او د باړی کاخیل یو تن الماس خان پر دی وای چې په اقتصادي توګه دومره متاثر شوی دی چې د اخترونو په محل نه خوشحالي کولای شي او نه هم روایتي خواړه اخیسته شي.
موږ روزګارونه مول ارس خراب شوی دی، کورونه خراب شوی، اختر حکم خوشحالي رونق چې هغه بکی اوس نشته. هغه مټیان او برفیان موږ نشو راوړلای. هغه غوخي وینځ راوړل چې به داړې نیمه واسه کې هغه راوړل اوس هغه واسه موږ نشته حکومت له مونږه پیل نه چې مونږه اول خو همداسي د روزګارونو لپاره عمرسته راځو دي بجلی مسایل دي دا حال کی او بکری کې دي وبو مساله او شاو بو مسالم حال کی
یا د دیوی چې په باډه کې یوه وګدې مودې پوري د وسلوالو پر ضد پوزي عملیات روان وو او کرفیو وا او دلته د امنیتی ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نخټو کې ځای خلکو ته ډیر مالی او ځاني زیانونه رسیدلی دي او په لوی کچه بے کور شوی دي خو اوس هلته حکومتي واکمنی بحال شوی ده او د ځنې قبیلو خلک بیرته خپل کورونو ته تللی دي او وایي چې حکومت د دوی د بیا بحالۍ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
او سمرزو عبدالحی کاکړ ته د دې مهال د لنډو خبرو لپاره ځکه چې په پیښور کې درې نیمه او په کابل کې درې بجې شوې
د چین حکومت بل اقبالي سیمو څخه بے کورک سو کسانو د بیا ودانی د دوی د سیمو د ود لپاره د لس میلیون ډالرو مرسته کوي په جاړه د دواړو هیوادونو چارواکو پرون په اسلام آباد کې پر یوه لوازنامه لاسلیک وکړ د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف پرون په پېښور کې ویلي د آرمی پبلک سکول په برید کې ککړ زیاتره وسلوان وژل شوي او د پاکو پر ضد عملیات دوام لري نوموړي دا څرګندونې پرون په پېښور کې د آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شوو ماشومانو له کورنۍ سره د روژه ماتي په وخت وکړې د فاټا یونیورسټي لپاره د منصوبهبندي او ودې سټینډینګ کمیټې یو څلور رکنی ازیلي کمیټې جوړه کړې ده له قبایلي سیمې د قومي اسمبلۍ غړي قیصر جمال چې د کمیټې ممبر هم د نن مشال لیډو ټول د دې کمیټې کار د یونیورسټي کارونو ته عملی بڼه ورکول دي د کشمیر په پوره د پاکستاني او هندي پوځیانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یوه ښځه وژل شوې ده د چاروکونه د هند تروان کلا د کشمیر کې د لشکر ورځ څلور نور کسان زخمیان شوي دي افغان چارواکي دعوه کوي چې بې پایلټه الوتکې په میدان وردګ ولسوالۍ کې د یوه مهم جنګي قمندان په ګډون د حقانی شبکې لس وسلوان وژلې دي د والي ویان عطاالله خوږیاني مشال لیډو ټول چې پرېد نن سهار وختي شوی سپینمانی وایي د امریکا ولسمشر د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین زخم مننه کړې چې ایران د اټومي تړون په سر ته رسولو کې هیواد مهم رول لوبولی د امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له ایران سره د اټومي د تړون د قرارداد مسوده راستولي چې پر ایران لګولي بندیزونه لرې کړي خو پر تهران به د وسلو د بالستیک توغندیو د ټکنالوژۍ بندیز پر ځای وي تمه ده چې د امنیت شورا د راتلونکې اونۍ په لومړیو کې دې مسودې ته رایه ورکړي د یوکرین ولسمشر پترو پوروشنکو په آئین کې د بدلون یو مسوده د یوکرین پارلمان ته سولې چې پکې د دې هېواد د جنوب ختیځو سیمو ته خودمختاري وکول شوې
او سرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان نننې ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې ده
وحدت ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د افغان طالبانو مشر ملا عمر افغان حکومت سره د جګړې پای ته د رسولو لپاره د امن مذاکراتو ملاتړ کړی دی ورځپاڼه لیکي چې د ځنو ناقدینو له لورې د دې پښتنو راولاړولو وروسته چې ګنیمری کې ترسره شو د امن خبرو اترو ته افغان طالبانو د مشرولۍ ملاتړ ترلاسه نه و د طالبانو د مشر له لورې د امن خبرو اترو د جایز ګرځولو او د دې ملاتړ کولو سره نه یوازې دا چې دغه سټولې بې بنیاد اندېښنې ختمې شوې بلکې اوګدی مودې راهسې جګړه کې خپل افغانستان کې د امنیت د ټینګښت یو نوې هیله هم پیدا شوې ده ورسپانه لیکي چې اوس په داسې حال کې چې پاکستان افغان حکومت سره د امن عمل کې پوره مرسته کوي او افغان طالبانو هم په لومړي ځل پرته له کومو شرطونو څخه د امن خبرو اترو د ملاتړ اعلان کړی دی په کار د چې افغان حکومت د موقع څخه ګټه پورته کړي او افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره خپل هڅې نور هم توند کړي ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې شمالي وزیرستان کې د نړۍ د یو شمیر ملکونو نه راغلي ترهګرو پناه اخستې وه او پاکستان کې چې څومره هم د ترهګرۍ کاروایانې کېدې نو همدا ترهګر پکې ککړ وو ورسپانه لیکي چې ملک د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره حکومت په سیمه کې ضرب عذب اپریشن شروع کړو کوم چې ډېر په کامیابۍ سره روان دی په لومړۍ مرحله کې پاکستان فوج دا سیمې د ترهګرو نه پاکوي نو په دویمه مرحله کې د متاثره شوي خلکو ته بنیادي سهولتونه ورکړی شي چې ترېنه استفاده وکړي او په راتلونکي کې ترهګر په دې سیمو کې د پناه اخستو جرأت ونه کړي
آج ورسپانه خپل اداریا په کالجونو کې د چوکو زیاتولو په ضرورت لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په سرکاري کالجونو کې د کمو چوکو له وجې یو شمېر طالبعلمان پرایویټ کالجونو مخه کوي چې د زیات فیسونو له وجې دغه طالبعلمان هم خپل تعلیم پوره نه کړی شي. ورسپانه لیکي چې د مسلې حل خو په درزنونو کالجونو جوړول دي کم چې په فوري توګه ممکن نه دي، خو حکومت له پکار دي چې نه صرف د نوي کالجونو په جوړولو دي شروع وکړي، بلکې په های سکولونو کې د یولسم او دولسم کلاسونو لړۍ شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانې لاس انجلس ټایمز د افغانستان په جګړه کې د ولسی وګړو مرګ ژوبلې په اړه د ملکی ملګرو ملتونو خبرګون او امریکایي فارن پالیسی مجلې د هغه هیواد د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو پروګرام په اړه د یو کتاب پر موضوع لیکنې خپرې کړي دي چې مهمه برخه هارون باچا وروي.
د لاس انجلس ټایمز ورسپانې لیکنه وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو مامور چې نیکولس حسن نومیږي د هغه هیواد د شمالي ولایت بغلان په مرکزی ښار کې د تیرې دوشنبه ورځې تر وروستي برید غندلې. د خار پتر ټولو غټ جماعت کې یو بمی چودنه هغه مهال وشوا چې تر 1500 زیات خلک پکې د روزماتي کولو لپاره ټول شوي ول. حسن په یو اعلامیه کې ویلي د بمی چودنه چې هدف یې په مسجد کې ټول شو عام خلکو ته مرګ ژوب لاړول وو د افغانستان د جګړې یو بل وحشتناکه پیښه ده. نوموړي زیاته کړې هغه وحشت چې دغو بمی چودنو په صورت کې مخته راځي یوازې د ملکي تلفاتو په اړه ورکول کېدونکي شمېرې یې احاطه نشي کولی. بلخوا فارن پالیسی مجلې د امریکایي ډرون بریدونو پروګرام پر تاریخ چاو په پاکستان او یمن کې دغه پروګرام پر تطبیق د لیکل شوی یو کتاب په اړه لیکنه خبره کړې. سډن جسټس نومې دا کتاب کریس وډز نومې یو سړی لیکلې ده. دا کتاب چې د وی هر اړخیزې څېړنې په پای کې لیکل شوی تر ډېره د ډرون بریدونو پر جدید تاریخ خبرې پکې شوې دي. کتاب لوستونکو ته ښیي چې څنګه د ډرون بریدونو پروګرام په پاکستان او یمن کې د هدفي وژنو لپاره پیل شو. کتاب دا هم وایي چې په پاکستان کې د ډرون بریدونو لړۍ په پیلولو کې د امریکا د پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش څومره لاس و. د وډز په کتاب کې په ډرون بریدونو کې د غربي اتباعو د پنخه کولو موضوع هم راغسل شوی او دا هم چې د ولسمشر براک اوباما په دوره کې ډرون الوتکې څرنګه د امریکایي پوځ یو له مهمو وسلو څخه وګڼل شوی. په کتاب کې هم د ډرون بریدونو پروګرام له لاسه د امریکا او پاکستان په اړیکو کې پر راغلي کړکېچ هم بحث شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د فاریاب ولایتي شوراوي ک مرکزی حکومت د ولایت امنیتی حالت تجدیدی پام ونه کړی نو خای ځنی ولسوالۍ له لاس اوزی یا له سقوط سره مخامخ شي. چارواکو د سرګندونې پر داسې وخت کړی دی چې د سه شنبه پر ورځ د المار ولسوالۍ چارواکو د ځنو ستراتیژیکو سیمو د سقوط خبر ورکړ. په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت وای فاریاب ته د عملیاتو لپاره ځانګړي پولیس استولې دي او دا چې ژر به د ولایت امنیتی وضعیت بدل شي. رحمت الله افغان معلومات راکوي.
له بدخشان، کندوز او سرپل ولایتونو وروسته دا مهال د افغانستان په شمال کې فاریاب هغه ولایت دی چې د وسلوالو مخالفانو له جدي ګواښونو سره مخ دی. د دې ولایت سیمه چارواکي وایي که د فاریاب امنیتي وضعیت ته جدي پام ونه سي امکان لري چې له دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس سید عبدالباقی هاشمی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په واروار یې د دې ولایت د ناوړه امنیتي وضعیت په اړه په کابل کې له لوړ پوړي چارواکو سره خبرې کړې خو چا یې خبرو ته غوږ نه دی ښی.
په ټوله کې د فاریاب امنیتي وضعیت خراب دی. ممکن په راتلونکو ورځو کې ولسوالۍ یو پر بله پسې سقوط وکړي چې بالاخره د ولایت مرکز به هم ورسره سقوط وکړي. د دولت دروغجنو ژمنو ولس بې باوره کړی. د ولسمشر په ګډون دفاع او د کورنیو چارو وزیرانو ته مو ویلي خو چا زموږ خبرې ته غوږ نه دی ښی.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سه شنبه په ورځ د المار ولسوالۍ سیمه ایزو چارواکو ویلي چې د دې ولسوالۍ ځینې مهمې ستراتیژیکې سیمې د طالبانو لاس ته لوېدلې او په دې سره د قیصار، المار، پښتونکوټ ولسوالۍ او حتی د میمنی ښار تر جدي امنیتي ګواښ لاندې دی. د راپورونو له مخې همدا اوس د دې ولایت څلوېښت کلي وسلوالو مخالفانو نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو وزیر د دې وزارت له یو شمېر جنرالانو سره د فاریاب امنیتي وضعیت لا نږدې لیدلو په هدف یاد ولایت تللی وو او ډاډ یې ورکړی وو چې ډېر ژر به په دې ولایت کې امنیت ټینګ سي. په دې وروستیو کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم هم فاریاب ته سفر کړی وو او د طالبانو پر ضد له ولسي پاڅون کوونکو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی وو.
په ورته وخت کې د کورونا چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت د عملیاتو لپاره د ځانګړیو پولیسو خطه لیږلې ده او ډیر ژر به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ ښه والی راسي. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش وایي
موږ فاریاب ولایت ته عملیاتو لپاره د ځانګړو ځواکونو قطعه لیږلي. د نیکمرغه موږ د فاریاب پولیسو ته هغه وسایل هم لیږلي چې ورته اړتیا وه. دا مهال زموږ هلیکوپتر هم سیمې ته تللي. په زیاته اندازه پولیس هلته شتون لري. انشاءالله ډیر ژر به هلته امنیتي وضعیت تغییر وکړي.
ښاغلی دانش زیاتوي چې وسلوالو مخالفانو د فاریاب ولایت په شپږو ولسوالۍ کې خپل تحرکات پیل کړي چې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونو کې امنیت په بېساري توګه خراب شوی دی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونو د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوردونکو وسم وخښو دي د ونیز خبرونه روښانه مستقبل په دغه خبرونه کې به تاسو د پوهانو لخلې واوري چې تعلیم او تربیت یا خوونه او روزنه څومره ارزښت لري او د خوونه او روزنې طریقې څنګه دي. ماشومان باید په څه طریقو باندې او روزل شي چې هغه بیا د هیواد او د انسانیت د ښیګڼې لپاره کار وکړي شي. منور شاه دغه خبرونه جوړه کړې ده او اوس درته په تکرار ته پخوا هم یو ځل درته خبره شوې و نن درته په تکراری توګه خبرو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکې هیله او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي تعلیم یوازې د کتابونو خودل او لستل نه دی، بلکې په تعلیمي عمل کې یو ماشوم ته د یو ښه انسان جوړیدلو تربیت هم ورکول کیږي. ماشومان چې د یو قام سباون وي په پرمختللي هیوادونو کې د دوی تعلیم او تربیت ته ډیره توجه ورکول کیږي او هغه مسلې چې په راتلونکي وخت کې ورسره نوې نسل مخ کېدلې شي د وړاندې نورته دوی په ښه توګه تیارول کیږي. د پښتنو ټولنه چې دا مهال د کومې بدمنۍ او تشدد نتیریږي د تعلیم ماهرین د دې علت هم تعلیمي نظام کې نیمګړتیاوې ښایي. د خیر خیګړې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره او د تعلیم پخوانی وزیره مسرت قدیم د مسلې ته په اشاره سره وایي چې په تعلیمي نصاب کې د سولې په حق لا مواد د نشټ برابر دي.
د خپل پښتونخوا سیمې سره پارلیمنټریان سره او د پنجاب امیر سره موږ وکړو چې هیڅ ایجوکیشن چې کوم ځای نه وښه ورته یوه کې د پاکستان د کوم کریکټم دی چې هغه کوم د جنحت په زمانه کې جوړ شوی وو چې په هغه کې نه دروازه خبرښته نه پایي کې لکه د بایکاری خبرښته اسلام کې خو دا سمجه نه د موږ دنیا د کنه د یو بل سره په مين باندې اوسېدل د یو بل سره چې پرواداري اوسېدل د یو بل سره په برداشت ته هر یو اپینین برداشت کول د مختلف استدار ایوی هغه برداشت کول خو د اسلام اساس دی. نو دا زمونږ د نصاب نه بالکل مسنګ دی. موږ ته صرف پای کې یو خاص قسم کې یو مواد پاره هغه کې چلو شو نو دې لپاره موږ پوره کوشش شروع کو او په دې موږ پوره لکه یو رپورت هم جوړ کړ د پنجاب حکومت لپاره او د پښتونخوا لپاره او موږ خپل ای پارلیمنټری سټیوی چې پلیز پالیسی وکړي.
مسرت قدیم زیاتوی اسلام په ټولنه کې د اقلیتونو سره د خص سلوک حکم کړي خو د موجوده تعلیم نصاب نه فارغ شوی ځوانانو کې د اقلیتونو سره د ورورولۍ او خص سلوک د جذبې کمی ښکاري.
د اقلیتونو د لپاره سپیشل لینګویج انټر فیس هارموني باندې په دې باندې خپل یو دغه وساتې لته په کې انکلوز کې په دې اړه وي د نورو مذاهبو د نورو چې کوم د موږ په پاکستان کې څه نه دي د هغه حواله سره کوي سره به څنګه وسی اسلامي ته یو زمونږ ټریډیشنز دی د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا ټول څه وو هغه ټول کیسه په کې وایته نو هغه باندې موږ ډیر کوشش وکړو نو انفورچونټلی د پښتونخوا کې په هغه باندې هیڅ ریسپانس موږ ته د هغه وخت کې لته را نغې او وی موږ دا ځان د بیل کوو د باچا خان مرکز د باچا خان سکولونو په ذریعہ
نوموړي زیاتوي نوي کول ته د امن تعلیم ورکولو کې د نصاب تر څنګه د استادانو خاص تربیت هم ډیر ضروری دی، ځکه چې استادان د زده کوونکو لپاره یو مثالی شخصیت لري. مسرت قدیم وای د پرمختللي هوادونو خلک په قومي مسلو کې سیاسي ګټې نه لټوي، خو پاکستان کې په تعلیمي نصاب هم سیاست کیږي. نوموړی وای ځینې خلک د مذهب نوم استعمالوي او په طالبي نصاب کې د خپل خاص فکر شاملولو هڅه کوي چې زیاتره یې سخت دریځي تاسو جوړوي.
خبره ته له دغه چې موږ مسلمانانو موږ هر یو کس وایي چې اسلام نوم دې په نه پوه چې ته باندې خدای سره موږ دا وایي چې دا کم زمين دا حال دې په دې وخت هغه باندې اسلام باندې دې هغه اکسپلوټیشن په دې په نوم باندې کې او د هغه د طرف اسلام کې کم دمره خشته مثالی نه موجود دي. هغه د انسان څه وړي نشي کېدی، موږ وړي دي هغه ته لږه یو خاص سوچ ولا چې په کې انکارپوریټ کړو او د اسلام هغه د نه خشته اصولین دي نو هغه نیسي دي. They are missing all together from the curriculum of Pakistan. That is where from kitabu sectional where bala khabar dada in Pakistan ke munga ba inclusivity ra bol munga ba wai ke har yo kaf ke bal bardash no aga ba de kam jana ra bol ye munga ni jo gore no aga to yo khas ten magrawan ni bal ba ni bal ki ban se ke da duniya khuda se ni chali gi no munga na kho wal ki jan da mal ke ma pa hal ki kam nan de munga wai ke jan ni sada de de na de behtar aw de na de zat khab
دا چې سړول خپل نوی کولتا د اعتدال برداشت او احترام درس ورکول ممکن دي. مسرت قدیم وای دا به هغه وخت امکان ولري چې پکې د ټولنې هر تن خپل برخه واچوي.
هغه د ټول د امن خبرې دي، هغه د ټول چې کوم دی نو د انکلوسیویټي چې د هر یو کس ته انوال دي، هر یو او مذهب د هر یو څخه د راځي خود مذهب خبره نه دی، د خود فرقه خبره ده. دا هغه ټول د تاریخ کوم دی نو په هغه کې ګنجایي شو چې د پاکستان یو خاص تقریبا د یو خاص دغه لپاره نه دی جوړ شوی، دا د هر یو تقریبا لپاره د هر یو ترکیب لپاره او د هر یو مذهب لپاره چې کوم دی چې کیږي کوم یو پسند کې د پسند کې هغه د لپاره موږ یو شانتي سوچ کوو نو د هغه د لپاره په کار کې موږ ټول کار کوو هغه سره د امن خبرې کوو او د اعتدال خبرې کوو چې کوم یو حق پسند دی ولا څه شي هغه په کار کې موږ اوس په دې کې په هر لیول باندې او په هر طرفنا نو د عوامو ته زموږ دا هغه د کډن صاحب نشورو کې د خپل بچنه د خپل کو نشورو کې او هغه سره د برداشت خبرې کوي کو په څیر دی ورته کې یتا څه ورته کوي استاد سره استاد کلین دی چې یوازې چې هغه د استاد د خپل یو ټیچر پاتې شي دا یوازې د یو سیمه د کډن موږ د مجبولو خبره ده. په پاکستان کې خو د ملټي نیشنل ملټي ایتنیک ملټي ریلیجیس ملټي سیکټورل سوسایټي په دې کې هم لري ټول سیستمونه ته ګورو نو پلیز د چیرې نه تاسو کې چې هغه د خپل رویه چې کوم ده نو هغه چې د اعتدال یا ولي هغه څه راځي لکه چې هغه الفاظ استاد الفاظ چې کوم دي هغه پرین چې د ټول عمر د پاره په سوګند باندې دا فارمټیو سټیج دې کوم ځای وو استاد چې کوم دي دا هغه هیڅ خپي پیږي او وترول نه پته ده په کال کې پیرې سم په دې حساب اخی.
تاسو په تعلیم او تربیت کې نوې کولتا د امن محبت او برداشت په حق لا د مسرت قدیم خبري اوریده. نو موړې د تعلیم صوبایي وزیر هم پاتې شوی په دې موضوع نور حال درکو خو دلته خلوی ولند دمه مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې په تعلیمي نصاب کې د امن او برداشت په حق لا خبري کوو. باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن د لړکې د باچا خان سکولز په نوم خپل سکولونو کې یو سلسله شروع کړي. په دې حق لا ماهر تعلیم او د یاد فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین مشال ریډیو ته وویل
درې نقطې پکاره چې ذهن کې وي. یو نقطه خدا ده چې د تعلیم کم بنیادی فکر دی، هغه دا دی چې څنګه د ماشومانو یا د نوي نسل کې نه صرف دا چې د هغه هنرونه پیدا شي چې کوم مارکیټ کې مدرې دي، شو چې کوم دی زمکې د خورې هنرونه دي، دې سره سره داسې وشي چې هغې کې د سوچ کولو صلاحیت پیدا شي. یو خدا ده چې ماشومان ته داسې قسمه مثالونه مخې ته وړی شي چې هغه د سوچ کولو صلاحیت مخکې بوزي او بنیادي هنرونه مخکې بوزي. ورسره ورسره د ماحول او د چې کوم دنیا کې موږ اوسېږو د هغې د بچ کولو دپاره یو شعور مخې ته راشي. بیا دویم هغه ده چې دا څنګه ښودلی شي، یا د سبق ښودلو د زده کړې چې کوم عمل دی کوم ځای کې چې دا کېږي هغه د هغې ماحول څنګه دی. بیا دریم دا ده چې څنګه داسې طریقې اختیار کړی شي چې هغې کې ماشومان دغه څلور غاړو ته لاړ شي، نه د سوچ کولو صلاحیت هم حاصل کړی شي، هنر هم حاصل کړی شي، د وګړتیا بنیادي قوانینو احترام هم وکړی شي، دې سره سره هغه کانشسنس یا انوایرمنټل کانشسنس یا د ماحولیاتي شعور چې ورته ویلی شي هغه منځته وړلی شي.
باچا خان، سکولز د دې مقاصدو ترلاسه کولو لپاره څه هلې ځلې کوي؟ نوموړی وایي
د دې لپاره د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن دوه قسمه ستراتیژي اختیار کړې. یو ستراتیژي خو هغه وه کوم چې تمونږ وایو کلتوري تعلیم، دغه کلتوري تعلیم کې دننه بیا یو یو ګډ بحث دی، او دین دا چې د کلتوري تعلیم سره سره داسې د امن بنیادی فکر د هر سټیج د هرې مرحلې ماشومانو ته نه صرف دا چې ذهن کې پوزي عمل پرې وکړي شي. د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن چې کوم سکولونه د باچا خان سکولونو په نوم جوړ کړي دي د تیشو او اتو کالو راسي، دغه ماډل د دې بنیادی فکر دا دی چې څنګه ماشومان یا روان نسل خپل تاریخ او د ځمکې او د خاورې نه ټوکېدلې حکمت او دانش سره اترلی شي، او دې سره سره د نوي دنیا یا نوي تهذیب سره هم اترلی شي. یعنی دنیا سره هم څنګه پسند رواني، او د خپل خاورې د تاریخ او د شناخت او د دانش سره هم رواني.
خادم حسین وای باچا خان سکولز کې د امن لپاره نه یوازې دوی د نصاب بدلون کوي، بلکې ماشومان ته د هغې د ښوونې طریقه کار یې هم بدل کړی دی.
دغه مو سلور عملی تور سلور اسی جوړ کړي. یو ته موږ وایو چې هغه اسی کوم چې د سترګو کتونکي فنون دي چې کوم ته ویژوال آرټس دي، په هغې کې پینټینګ وو، په هغې کې د خټې نه جوړ کړي شوي څیزونه او جوړې څیزونه ماشومان پینټینګ کوي، ماشومان هغې کې د شیشو نه څیزونه جوړي، د نورو څیزونه څیزونه چې مخامخ په سترګو ښکاري، او هغې کې د پوره په ټایم ټیبل کې د اول جماعت نواله تر لسمه پورې دا شامل دي. بیا دویم هغه خو چې هغې ته موږ پرفارمینګ آرټس وایو چې ماشومان خپل ایکسپریشن د موسیقۍ په ذریعه، د رقص په ذریعه، د تقریر په ذریعه، د مباحثي مکالمې په ذریعه، د تھیټر او د ډرامې په ذریعه څنګه کولی شي. او بیا دریم هغه چې کوم ته موږ وایو چې څنګه ماشومان د کرافټ یا هغه هنرونه چې کوم روایتي طور موجود دي په دې ځمکه، کټ جوړول دي، میز جوړول دي، لرګي کار کول دي، د سرمنې کار کول دي، نو هغه کرافټ دي لکه په کپڑے کار کول شو، په سرمن کار کول شو، دې سره مسلورم هغه شامل کې چاري ته فولکلور وي، پای کې ټپا متل کیسه زړی کیسه دې سره سره هغه سندري چې کوم فوک کې شوې دي هغه شامل کړل، او دې ته وخت ورکړل.
آیا په نصاب کې دغه بدلون با په رسمي توګه د زده کوونکو نتیجه نه متاثر کوي؟ نو موړي په دې پوښتنه وویل
ماشومان یو غړی ته خو چې کوم رسمي تعلیم دی په هغه رسمي تعلیم کې اعلی نتیجې مل تراوړي دي، د پیشي او بل کال چې د بورډونو کوم د کوهارت بورډ نه، پیښور بورډ نه، او د چټري بورډ نه، د سواد بورډ نه چې کوم ماشومان زموږ امتحان ورکړي دي، نو 100% ریزلټ دی، لکه صرف سلا ماشومان پاس شوي دي او په هغه کې 80% ماشومانو اے گریډ اغسته دي. سره سره که تاسو هر یو باچا خان سکول ته لاړئ نو هغه کې به تاسو یو خود آرټ او د کرافټ یو پورا کلچر ډسپلی سنټر ورته وي، هر سکول کې وي، هغه کې به تاسو وویني او هغه مارکیټ کوي لګیږي لکه خرصولو د پاره تیاری، نو ماشومان ته یو خودي آمدنی ذریعہ شي شي بل داغي تصور دی چې هغه په خپل څه کولی شي.
خادم حسین وای دوی هڅه کوي چې د تعلیم دغه طریقه کار نور سکولونو ته هم وغځوي.
د لپاره باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن د استادانو د تربیت یو پوره اکیډمي جوړ کړې ده باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن هډ کوارټر کې، او هغه اکیډمي مسلسل درې قسمه ټریننګونه کوي. هغه کې یو د موږ د قیادت ټریننګونه وایي، لیډرشپ ټریننګ وایي، بلته بیسک ټیچرز ټریننګ وایو، بلته ساينس ټیچنګ ټریننګ وایو، او د ساينس ټیچر سره لانګویج ټیچینګ او سایکولوژیکل کونسلنګ ټریننګ هم شامل دي. د دغه ټریننګونو کې موږ کوشش کړی دی چې د پرایویټ سکولونو او د سرکاري سکولونو هغه استادان چې کوم خواهش لري هغه پکې شامل شي. نو یو طریقه خو دا ده چې دغه طریقې سره د تدریس دغه طریقې سره څنګه د پبلک ایجوکیشن سیستم کې او د پرایویټ ایجوکیشن سیستم کې دا پوره فکر د بچاخان ایجوکیشن فاونډیشن د پوره تعلیمي ماډل شامل کړی شي.
ډاکټر خادم حسین وای دوی د ولس د بیداری کوشش هم کوي چې د راز حکومت په تعلیمي نصاب کې د زغم برداشت او امن د فکر شاملولو لپاره قانون سازۍ ته مجبور کړي شي. نو مولا د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر دی. د لړکې د پښتونخوا یو بل تعلیمي اداره هم مصروفه ده چې د یبی لند د مینه پسې حال درکو. مشال ریډیو سره اوسئ. د روخانه مستقبل خبرونه اوري چې په دې اخیری برخه کې د پیښور د قدیم لومیار نومي سکول د مشره بشرا قدیم نظر درته وړاندې کوو. نو موړی وای ماشومان ته د امن درس ورکولو لپاره یې په خپل اداره کې ځانګړي کوششونه شروع کړې دي.
پیس ایجوکیشن چې د نزاګ مونږ یو انیشیټیو دی یو شروعات مونږ خپل سکول کې کړې ده. دا تقریبا په پیښور کې خودویم سکول دی او په پاکستان کې زمونږ نمبر 2 نی راځي. اوس نن سبا چې د نور سکولونو سره لګیا یو مونږ شیر کوو د کې زمونږ لوکل مدرسې هم شامل دي او زمونږ د فاټا یو څو سکولونو او کالجونو په کې شامل دي. د پیښور یو څو سکولونو شامل دي چې په کومه کې مونږ ماشومان یې مونږ لګیا یو ټرین کوو.
بشرا قدیم وای په صبح کې زیاتره شخصي سکولونه تر اتم جمعات پورې ماشومان ته د خپل خوښې نصاب خای دی. موقع نه په ګټه پورته کولو دوی ماشومان ته د امن سبق د خولو حسې کوي.
په پښاور بوت چې کوم سلیبس دي ناري کې داسې لکه خاص کر چې کله د اردو یا د اسلامیات بعضی نیمو کتابونو کې داسې چپټري دي یا داسې سبق تپ کې چې هغه کې د جنگ او د جدل خبرې دي. نو موږ کوشش کړی چې داسې شیزونه بچو ته نه خایو دایي په ځای باندې وکړو. موږ خپل چپټري بیا اچولې دي چې هغه د امن د حوالی سره خبرې دي لکه چې نور مذاهب خلکو سره به تاسو څنګه لین دین کوي تاسو به هغوی سره څنګه تعلقي او هم په دې لړکی موږ سره بیا اکټیویټیز موږ داسې خپل ډیزاین کړی دي چې هغه کې ماشومان ته موږ دا ښایو چې تاسو به امن سره یو بل سره څنګه اوسه تاسو به بھائی سره یو بل سره څنګه اوسه تاسو به په خپل ملک کې امن راوستو د پاره څه کوي. د لږه زمونږ په ټول کال باندې مونږ د خپل اکټیویټیز او خپل لیسنز ډیوایډ کړی دي او ټول کال زمونږ ماشومان چې دینو دا سبق وای چې لکه دا سلسله روانه وي چې په دې کې سټاپ نه راځي ځکه چې دا ودریږي بیا ماشوم دا سټیج کې راغلی دا شیزونه ایر شي. نو دا مونږ هغه ته بار بار دا شیزونه خایو چې دا وي ذهن پخته شي او د پکې دا خبره کینی چې امن مونږ راوستل غواړو نه د پاره د ټولو نه مخکې مونږ په خپله پر امن کېږو الله به زمونږ په بل کې امن راځي.
چې د لړکې د نور سکولونو او مدرسو سره سهمکاري لري او کسنګا بشرا قدیم وای
او چې بالکل شته لکه 13 15 شپږ کال نه دا موږ صرف په خپل سکول کې خولو خو چې موږ ته ریزلت هم ملاوي در شروع شو نو اوس موږ دا څه کړی دي چې لکه د مدرسو په خور سره چې کوم لوکل مدرسې دي نو موږ په حال یو مدرسه دا غوینه دا کړی دي ځکه چې اکثر استادان چې کوم د مدرسې ویني هغه لکشانتي زمون شانتی سکولونو سره تعلق ساتلو کې لګیریږي. نو مونږ دا لکه دا چې ځان پہچان والا چې کوم زمونږ کسان دي هغه په ثرو باندې مونږ دا یو مدرسه دا او په خور کې یو بل سکول دی ناغي سره مونږ دا خپل رابطه اوس قائم کړی دا مونږ داغي ټیچرز هم ټرین کړی دي او ځل ماشومان هم دا ټریننګ لګیا دی اخلي او بیا میاشت کې یو ځل یا دو ځل دا غوي ماشومان زمونږ ماشومان کینی یو ځکی کی او بیا موږ هغه کې دا داسې مقابله کوو یا داسې ویل په یو دی یو لیکچر ورکو چې هغه نه دا ماشومان رايوځي کیږي یو بل سره ملاويږي او هی ته پته لګی چې د مدرسو ماشومان مو ما که شانتي دي چې څنګه د دینو سکولونو واړي دي صرف د سبق فرق ته پکې چې هغه دینی تعلیم حاصلې یو دی چې د نوې دنیاوي تعلیم حاصلې او اوس چې دینه مونږ د باړي دی او سکول دی چې اوس کالج شوی دی چې نه کوم دا وی ټیچرز ان ټرین کړي او ضروري چې دینه مونږ د پیښور په پیندو ډیسټریکټس کې انکلودینګ فاټا مونږ د وی سره اوس رورو دا سکولونو کې او په لکه په کالجونو کې مونږ دا پیس ایجوکیشن لګیا یو خورم.
بشرا قدیم وای د سکولونو او مدرسو نه فارغ شوی ځوانان جدا جدا فکر لري چې په مستقبل کې بیا د یو بل سره د همکارۍ په لړ کې د مشکلاتو سره مخ کیږي. په کار دادی چې په حکومتي کچه هم دا مسله په پام کې ونیول شي او د علم د دې دواړو سرچینو یو بل سره رابطه سیوا کړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنترول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.